السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو د ماخامنۍ خبری مجلې ته خراغلی. د تاجکستان یو لوړپوړی پلاوی کابل ته تللی دی. دا خبره د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس کړې ده. د خبر له مخې تمه ده دا پلاوی چې پکې د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو او امنیتي ادارو استازي شامل دي، له طالب چارواکو سره د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پر امنیتي او اقتصادي مسایلو بحث وکړي. د تاجکستان حکومت لا د دغه سفر په اړه رسمن څه نه دي ویلي. باختر همداراس د طالب چارواکو په حواله لیکلي چې تمه کېږي د تاجکستاني چارواکو سره په دوشنبه کې د افغانستان د سفارت د فعالیت او نورو تخنیکي مسایلو په اړه هم بحث وشي. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت د پخواني جمهوري نظام د استازي ظاهر اغبر لخوا اداره کېږي چې په ښکاره د طالبانو د حکومت له سرسختو منتقدینو څخه دی. لومړی د طالبانو او تاجکستان ترمنځ اړیکې نه وي، خو وروسته په ځینو مسایلو کې اړیکې نیول شوي. د طب او استوماتولوژي د پوهنځیو له څخه باندې 9000 فارغانو د اگزیټ ازموینه واخیستل شوه، خو یو ښځه هم په ازموینه کې نه و. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینې ملي ادارې ویلي چې د جمعې په ورځ د ټول هیواد د معالجوي طب او استوماتولوژي پوهنځیو له 9300 فارغانو په منظمه او شفافه توګه ازموینه واخیسته. د بیان له مخې تمه د هغه کسان چې په دې ازموینه کې بریالی کیږي د تخصصي زده کړو، عملی کار او خدمت زمینه ورته برابر شي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي په بی بی سی باندې به د حیثیت د اعادې په خاطر تر 15 میلیارد ډالر پورې دعوا وکړي. ښاغلی ترامپ بیګا خبریالانو ته ویلي چې موږ به په هغوی د 1 میلیارد او 15 میلیارد ډالر ترمنځ دعوا وکړو، ښایي راتلونکې اونۍ موږ باید دا کار وکړو. دا وروسته له هغه چې بی بی سی له ولسمشر ترامپ نه بخښنه وغوښته، خو د 1 میلیارد ډالري غرامت غوښتنه ونه منله. بی بی سی تورنه ده چې د ډونالد ترامپ د 2020 کال د جنوري شپږمې وینا یې داسې اډیټ کړې چې ښکاره کړي ترامپ خلک مستقیم تاوتریخوالي ته هڅوي. بی بی سی په دې برخه کې خپل تیروتنه منلې او له همدې امله یې د برېټانیا د دغې دولتي لویې خپرندویې ادارې عمومي مشر او د خبرونو د برخې مدیر استعفا ورکړې. تر دې مخکې د ولسمشر ترامپ وکیلانو بی بی سی ته ترجمه وخت ورکړی و چې رسمي بخښنه وغواړي. د هند تر ولکیلان د کشمیر کې 14 نه کسان وژلي او 13 نور ټپیان کړي دي. 14 شنبه ماښام په نوګام کې د پولیسو په مرکز کې شوه. پولیسو ویلي پیښه د هغو مهماتو د چاودېدو له امله شوې ده چې پولیسو مخکې کشف او ضبط کړي وو. دا له هغه څلور ورځې وروسته ده چې د هند په پلازمینه نوې ډیلي کې د موټر په یوه خونړۍ چاودنه کې لږ تر لږه 14 کسان ووژل شول او 40 نور ژوبل شول. حکومت هغه ترهګري پیښه بللې وه. او افغان لوبغاړي محمد یوسف جهانگیر د اسلامي پیوستون له سیالیو د مویتای په برخه کې د سرو زرو میډال وګاټه. جهانگیر د سباندې 10 کیلو وزن کې خپل ترکی سیال محمد علي مراج مات کړ. د دوی سیالي بیګا پریاس کې د اسلامي پیوستون د روانو لوبو په چوکاټ کې وشو. جهانگیر د افغانستان لومړنی لوبغاړی دی چې په دغو سیالیو کې د سرو زرو میډال ګټي. د اسلامي پیوستون د 2015 کال سیالۍ د شاوخوا 500 هیوادونو ترمنځ د نومبر له 14 پیل شوې چې تر 21 پورې دوام کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. د تاجکستان یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته تللی سوداګری مهم تجارتي شریک بول.
د تاجا وچ میوې صادرات دي، همدارنګ د قرغز دلار نه د چین سره او د تاجکستان دلار نه د چین سره نخلول دي چې په شرخان بندر کې کی دا ډیره مهمه ده.
د طب او استوماتولوژي له زرګونه فارغانو د اگزیټ ازموینه اخیستل شوی، خو بیا هم نجونې پکې بې برخې دي. د افغانستان د ښځو لپاره ولسی محکمه پایله ورکړې. د فکر حق کې قاضیانو ته ورځي.
د افغانستان د ښځو لپاره د ولسی محکمې پریکړه کولی شي د نړۍ په کچه د مدني ټولنې د عدالت غوښتنې لپاره یوه پیاوړې وسیله وي.
یوه نوې څېړنه ښیي چې ډارونکي فلمونه د ویرې یوه ښه درملنه ده. او د افغان شاعر مژگان صغیر شعري ټولګه مصر کې په عربي چاپ شو.
من خدای خودم، آن خدای سر و یقین، پرا و شک و گمان و جستجویم چه.
نو راپورونه هم شته. هیله ده تر پایمو ملتیا وکړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګي ته خراغلې. د طالبانو حکومت وایي د گاونډي تاجکستان یو لوړپوړی پلاوی کابل ته رسیدلی دی. د طالبانو تر وک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون پر خپل ایکس پاڼه په یو خبر کې لیکلی دی چې په دې پلاوی کې د هغه هیواد بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو امنیتي او اداري استازي شامل دي او له طالب چارواکو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ پر امنیتي او اقتصادي مسلو بحث وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له پاکستان سره په هر ډول سوداګرۍ بندیز اعلان کړی او خبرداری ورکړی چې افغان سوداګر دې له پاکستاني اړخ سره په راتلونکو دریو میاشتو کې خپلې ټولې هوکړې پای ته ورسوي. له تیرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې پاکستان د دواړو هیوادونو ترمنځ د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون ټولې لارې تړلي. طالبانو له افغان سوداګرو غوښتي چې د پاکستان پر ځای په بدیلو لارو فکر وکړي. تفصیل اکرام الله اکرام اورو.
د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون ویلي یو لوړپوړی تاجکستاني پلاوی کابل ته رسیدلی. نن شنبه د نومبر 15 ملي ټلویزیون په خپل ایکس پاڼه په یو خبر کې لیکلي چې په دې پلاوی کې د هغه هیواد د بهرنۍ او کورنیو چارو وزارتونو امنیتي او اداري استازي شامل دي او له بیلابیلو طالب چارواکو سره به د راتلونکو همکاری او په دوشنبه کې د افغانستان د سفارت په اړه هم بحثونه وکړي. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت چارې د تیر جمهوري حکومت د استازي ظاهر اخبر لخوا سنبالیږي. نوموړی په ښکاره د طالبانو د حکومت له سرسختو منتقدینو څخه دی. که څوم تاجکستان لا تر اوسه دغه سفر په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو په دوشنبه کې د افغانستان د سفارت مطبوعاتي برخه ازادي راډیو ته د یوې اعلامیې پاستول ویلي چې دواړه هیوادونه له کلونو سره اړیکې لري او دا چې که کابل ته تللی پلاوی د سفارت په اړه خبرې کوي نو دا حق دی او دا چې هغه هیواد خپله خپویږي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته دا لومړی ځل دی چې یو لوړپوړی تاجکستاني پلاوی افغانستان ته سفر کوي. له دې څه موده مخکې د طالبانو د بلخ والي یوسف وپا تاجکستان ته تللی او له بیلابیلو چارواکو سره یې لیدلی وو. تاجکستان له افغانستانه د ناملۍ په ځانګړي ډول د داعش خراسان څانګې د وسلوالو په اړه اندېښنه لري. د روان نومبر په 4 د ګډ امنیتي تړون سازمان ویلي و افغانستان دغه سازمان د غړو هیوادونو امنیت ته د یو جدي ګواښ په توګه پاتې دی. د دې سازمان سرمنشي په مسکو کې د ګډو ګټو هیوادونو د امنیت د شورا په 14 غونډه کې وویل چې تر اوسه په افغانستان کې د ثبات او سیاسي آرامۍ لپاره اوږده لار مخکې ده. روسیا، تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان، بلاروس او ارمنستان د ګډ امنیتي تړون سازمان غړي هیوادونه دي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون په خپل خبر کې لیکلي چې کابل ته تا د تاجکستان له لوړپولي پلاوي سره به په لیدنو کتنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي او اقتصادي موضوعاتو هم بحثونه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اکتوبر میاشتې له 11 رئیس د ډیورن په کرخه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته له پاکستان سره ټولې لارې په یو اړخیز ډول د هغه هیواد له لوري تړل شوي او هیڅ ډول دوه اړخیزې سوداګرۍ او ترانزیت ته اجازه نه ورکول کیږي. څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دغه کار په غبرګون کې له پاکستان سره په هر ډول سوداګرۍ بندیز اعلان کړ او افغان سوداګرو ته یې خبرداری ورکړ چې باید له پاکستاني اړخ سره په راتلونکو دریو میاشتو کې خپلې ټولې هوکړې پای ته ورسوي. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر له افغان سوداګرو او صنعتکارانو وغوښتل چې د پاکستان پر ځای دې په بدیلو لارو فکر وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي دوی د بدیلو لارو په فکر دی او د منځنۍ اسیا په ځانګړي ډول تاجکستان په دې برخه کې خبر بدل کیدای شي. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل که څه هم اوس مهال د تاجکستان په ګډون د منځنۍ اسیا له بیلابیلو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه د پام وړ غوړېدلې، خو په خبره افغان سوداګر هڅه کوي چې د پاکستان پر ځای هغه هیوادونو ته مخه کړي.
تاجکستان له ډېر مهم شیان لکه سیمټ او سیخي ګول دا موږ واردوو او اوس چې پاکستان سره دغه ستونزه پیدا شوې ده موږ کولای شو چې د دغه لارې سیمټ زیات کو چې په افغانستان کې د سیمټو قیمت راښکته شي. بل طرف ته زمونږ د تازه وچ میوې صادرات دي همدارنګه د قرغز د لارې نه د چین سره او د تاجکستان د لارې نه د چین سره نښلول دي چې په شرخان بندر کې کېږي. دا ډېره مهمه ده. نو تاجکستان زمونږ یو ښه شریک دی، تجارت هم سره روان دی او هغوی هم ښه نیت لري.
نوموړی وایي که څه هم له تاجکستان سره د ویزو د ورکړې په برخه کې یو څه ستونزې شته، خو د هغه په خبره هیله مندي شته چې دا ستونزې به ژر حل شي. په همدې حال کې رویټرز خبري ایجنسی په یو راپور کې لیکلي چې له پاکستان سره د ستونزو له امله افغانستان اوس مهال له ایران او منځنۍ اسیا سره سوداګري زیاته کړې. په راپور کې راغلي چې په تیرو 6 میاشتو کې له ایران سره د افغانستان د سوداګریزي راکړې ورکړې کچه 1.6 میلیارد ډالرو ته رسیدلې. د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان هم وایي د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د پاکستان پر ځای له نورو ګاونډیو هیوادونو سره سوداګریز راکړه ورکړه پراخه کړي. د همدې هڅو په لړ کې تازه نن د نومبر 15مه د ایران د ایرنا خبری ایجنس خبر ورکړی چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګری وزیر نورالدین عزیزی په مشرۍ او پلاوی د ایران سیستان بلوچستان ولایت ته تللی او دواړه لوري به د سوداګرۍ په پراختیا خبرې وکړي.
لبازارونو
لوبخالو
لنړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او
تاسو ازادۍ راډیو ته غوږی. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د ازموینې ملي ادارې په کابل کې د معالجوي طب او ستوماتولوژۍ له 9000 فارغانو څخه د 1404 هجري مریض کال ازموینه واخیسته. دا ازموینه پرون په کابل کې د نجونو له ګډون پرته اخیستل شوې. یو شمېر ښځې او نجونې چې له هر ډول زده کړو محرومې دي وایي دوی هم غواړي چې زده کړې وکړي او روغتیا پالانو په توګه ټولنې ته خدمت وکړي. دا چې له ازموینې محروم نجونې څه وایي او ازموینه له څومره کسانو اخیستل شوې تفصیل په دې راپور کې اورو.
طالبانو د حکومت تر واک لاندې د ازموینو ملي ادارې لوري یو وار بیا د ستوماتولوژي او معالجوي طب له نارینه زده کوونکو څخه د اگزیټ ازموینې اخیستلو له زده کړو د محرومو نجونو غبرګونونه راپارولي. د ازموینو ملي ادارې ویلي چې پرون د نومبر 14مه د طب پوهنځي له 9300 فارغانو څخه چې د زده کړو 17 دورې پوره کړې وه د 1404 کال د اگزیټ ازموینه واخیسته. د دې ادارې مرستیال رحیم الله حقانی د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي د اگزیټ ازموینو وتلي کسانو ته به د تخصص او عملي کارونو په برخه کې فرصتونه ورکړل شي. خو نوموړي د خزینه ډاکټرانو او هغوی ته د زده کړو د فرصتونو د برابرولو یادونه نه ده کړې. په همدې حال کې له روغتیايي زده کړو یو شمېر محروم نجونې وایي دوی هم غواړي چې د اگزیټ ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته په عملي ډول خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. د بلخ ولایت د طب پوهنځي پخوانی محصل نجله ازادي راډیو ته وویل
چون اگر من میتونستم که برم اونو بخونم پانتونا بازی بود ادامه میدادم، امید دزی داشتم که من یک روز خلاص میکنم میرم دارم میرم امتحان اگزیت میتم اسناد خودم میگیرم. من دیگه خودش کلش مایوس کننده است که من چقدر آرزو داشتم که من میرم تو بخلاص میکنم و درد مردم و جامعه خود میخوردم. خب ولی نشد. کلش برام مثل یک خواب باقی ماند.
د اگزیت ازموین عادت پونزی لفارغ محصلینو هغه محل اخیستل کیږي چې دوی په دولتي روغتونونو کې د عملی کار یا ستاج دوره بشپړه کړی وي او د زده کړو سند د لوړو زده کړو د وزارت له لوري تایید شوی وي. په دې ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته ګډون کوونکو ته په ټولنه کې د کار او فعالیت اجازه ورکول کیږي. طالبانو په تیرو نږدې 4 کلونو کې د نجونو له حضور پرته دغه ازموینه اخیستي. په همدې حال کې یو شمېر مېرمنې وایي دوی په خپلو سیمو کې د خزینه روغتیا پالانو د نشتوالي له امله له جدي ستونزو سره مخ دي. د بلخ ولایت د چار کنت ولسوالۍ اوسیدونکي واحدې ازادي راډیو ته وویل
خوشحالی داشتم یک مریض بودم، یک از وقتش گذشته بود، باز من گفتم شاید مشکل پیش اومده باشه، رفته بودم پیش دکتر نبود، نمیتونم مشکل مو برم به دکتر مرد با میان بگذارم، باز خاطر رفتم دکتر زن نبود پس اومده.
د فاریاب ولایت اوسیدونکو امینه هم ورته شکایت لري.
دکتر دارم مریض سرماخوردگی هم گرفته که مریضی مام هست دکتر زن نیه.
د خزو د حقونو فعالان وایي د نجونو په زده کړو په ځانګړي ډول روغتیايي زده کړو دوامدار محدودیت د افغانستان د راتلونکي لپاره د اندېښنې وړ دی. لډلی روکی سایی ازادي راډیو ته وویل
در رشته های مختلف خصوصا طب خیلی حضور زنان الزامی هست، خصوصا در کشوری مثل افغانستان مردم حساس هستن و میگن که باید زنها توسط دکتران زن تداوی و درمان شوه که متاسفانه فعلا هیچ دختری از هیچ رشته خصوصا رشته های پزشکی فارغ التحصیل نمیشه. وضعیت اگر به همین منوال ادامه پیدا بکنه واقعا خیلی آینده زنان در افغانستان نگران کننده هست.
که تومد طالبان حکومت ادعا که ویچر اسلامی شریعت لمخی ده خوز و انجون و حقون خوندی کردی خو ل 2021 کال روسی پا افغانستان که لشپگم و طولگوی پورت در انجون و پاوراندی ده هر دول زکر و دروازی تلیلی دی. طالبانو ده دغه محدودیتونو په لړ کې تیر کال انجونو د طبي زده کړو حق هم واخیست. نږدې لس ورځې مخکې ملالۍ بنسټ په خپله اکسپانه په یو بیان کې لیکلي ښایي په راتلونکي یوه لسیزه کې افغانستان ټولې ښځینه ډاکټرانې او قابلګانې له لاسه ورکړي. دغه بنسټ ټینګار کړی و چې دا جنسیتي اپارتاید دی او باید محکوم شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوریدونکو مخکې مو په راپور کې واوریدل چې په افغانستان کې د طب او استوماتولوژي له زرګونه فارغانو د اگزیت ازموینه اخیستل شوی خونجونو پکې نشته. همدا د ښځو او نجونو د حقونو نقص هغه موضوع ده چې په زلونو د مدني ټولنې د فعالانو او د ښځو د حقونو د فعالانو لخوا په نړیوالو دریځونو کې راپورته شوی. اوس ټاکل شوی د افغانستان د ښځو لپاره د ولسي محکمې پریکړه د دسمبر په 11مه نیټه د هالند په حق ښار کې په یوې ځانګړې غونډه کې د قاضیانو د یوه پلاوي لخوا اعلان شي. د دې محکمې د تنظیمونکو په وینا دا پریکړه د عدالت غوښتنې او پر طالبانو د فشار لپاره یوه مهمه وسیله ده. په همدې حال کې یو شمېر افغان ښځې وایي هیله لري چې دا پریکړه یو ځل بیا د دوی غږ نړۍ ته ورسوي او پر طالبانو لا ډېر فشارونو ته زمینه برابره کړي ترڅو د ښځو د تعلیم، کار او نورو ټولنیزو برخو حقونه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې لسنا کاکړه اورو.
ټاکل شوی چې د افغانستان د ښځو د ولسی محکمې پریکړه د هالند په لاهه ښار کې په یوه ځانګړې غونډه کې اعلان شي. د رواداري په نوم د بشري حقونو بنسټ مشري او د دې محکمې یوې تنظیمونکې شایرزاد اکبر د نومبر په 14مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د قاضیانو په لاوي باندې د طالبانو د مشرانو د جنایتونو په اړه خپل وروستۍ پریکړه د دسمبر په 14مه اعلان کړي. میرمن اکبر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تمه ده چې دا پریکړه د عدالت غوښتنې او د طالبانو د جنایتونو د ځواب ویلو لپاره په یوې مهمې وسیلې بدله شي. د افغانستان د ښځو لپاره د ولسي محکمې پریکړه کولی شي د نړۍ په کچه د مدني ټولنې د عدالت غوښتنې لپاره یوه پیاوړې وسیله وي. د دې پریکړې څخه د طالبانو د جنایتونو د عادي کېدو د مخنیوي، د هغوی د رسمیت پیژندلو، د نه منلو تر کومه چې خپلو پالیسیو کې بدلون راولي، د ښځو د وضعیت د ښه والي لپاره د هدفمند فشار او د بشري حقونو او مدني فعالانو د خوندیتوب لپاره کار اخیستل کېدای شي. یو شمېر افغان ښځې او نجونې هم هیله څرګندوي چې دا پریکړه او ځل بیا د دوی غږ نړۍ ته ورسوي او پر طالبانو د زیات فشار لامل شي. یوې افغانې نجلۍ چې نه غوښتل نومې په راپور کې وویل شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
من
هیڅ یو دختر افغان ما امید درم کوي. د وی افغان انجلی په توګه هیله لرم چې د محکمې پریکړه مونږ عدالت ته وګام نږدې کړی. دا موضوع راته ډیره معنی دار ده، ځکه چې د افغانستان د ښځو غږ لا هم اوریدل کیږي. که څه هم ډیره هیله ورته نشي کېدی، خو همدا چې د ښځو کړاوونه په رسمي ډول ثبتېږي او اوریدل کیږي، په خپله د هیلې یو څرک دی. د یادونې ده چې دا درې ورځنۍ محکمه د دایمي ولسي محکمې یا پی پی ټی لخوا د اکتوبر له 8مې تر 10مې پورې د اسپانیا په مادرید ښار کې ترسره شوه. دا محکمه قانوني اجرایي صلاحیت نه لري، خو د ښځو د بشري حقونو د مدافعانو او حقوقي کارپوهانو شهادتونه راټولوي او مستندوي یې. هغه شهادتونه چې ډېری د جبري لادرکه کولو، ربړونې، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، د نجونو پر کار او زده کړو د سختو بندیزونو او نورو سیستماتیکو سرغړونو په اړه دي او د 2021 کال راهیسې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته رامنځته شوي دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار پراخ محدودیتونه لګولي دي. دوی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو راګرځولي او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې یې ښځې له کار هم منع کړي دي. خو طالبان تل ادا کوي چې د ښځو په ګډون یې د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي. هغه ده چې افغان ښځو او هم نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یی اوریدونکو، د سر موضوع مو دا و چې په کابل کې د طالبانو د حکومت او د قرازه تاجکستاني چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي. دا لومړی ځل دی چې په دومره لوی کچه یو تاجکستاني پلاوی کابل ته راغلی دی. په همدې اړه باندې تاسو د تفصیل لپاره زموږ ویبپاڼه ته سر ورښکاره کړئ. هلته په ویبپاڼه کې همدا راپور او د ورځې نور راپورونه او خبرونه هم پراته دي، کولی سئ چې ویلولئ او معلومات مو زیات شي. دغه ادرس دی ازادي راډیو ټکی کام. اوس هم راځوی وي جالب نړیوال موضوع ته. هغه دا چې د ارسطو له وخته تر ننه فیلسوفانو او څېړونکو ته دا یوه معما و چې ولې ډېر انسانان له بیرونکو فلمونو خوند اخلي. نوې څېړنې ښیي چې ډارونکي فلمونه کولی شي د اضطراب یا ویرې لپاره درملنه وي. د دې څېړنې په اړه نور جزئیات له عصمت څاروانه اورو.
که هم هغه فلمونه چې چیغې ویني او بوجدونکې صحنې لري بیرون کړي، خو نوې څېړنې ښیي چې همدا فلمونه د استراب لرونکو کسانو پر ذهن مثبت اغېز کولی شي. دا پوښتنه چې ولې انسان د هغه شي څخه چې بیریشي بیا هم خوند اخلي، دا پوښتنه له ارسطو څخه تر نن ورځې پورې د فیلسوفانو لپاره یوه معما وه. ارواپوهان وایي ځواب له بې باوري یا نامعلوم حالت او استراب سره د انسان د دماغ د مقابلې په طریقه کې دی. د انسان ذهن یا دماغ په طبیعي ډول هڅه کوي چې په خیال کې د خطرونو په جوړولو سره حقیقي خطرونو ته ځان چمتو کړي. له همدې کبله په فلمونو کې کنټرول شوی ویره د ذهن لپاره یو ډول تمرین دی چې انسان د رښتیانیو ستونزمنو حالاتو لپاره چمتو کوي. د اریزونا ایالتي پوهنتون د ارواپو کولتان سکریونر څېړنې ښیي چې د ډارونکو فلمونو مینوال د کورونا وبا په شان په بحراني حالاتو کې د نورو خلکو په پرتله لوړه روحیا او مقاومت لري. هغه د بیرونکو فلمونو لیدونکي په درې ډلو ویشي: هیجان پال، یا هغه کسان چې د ادرنالین له لوړوالي څخه خوند اخلي، سپین موټي، هغه کسان چې پر ویره غلبه د قدرت او ځواکمنۍ احساس ورکوي، او مقابله کوونکي، یا هغه کسان چې ویره د واقعي استرابونو د کنټرول وسیله ګڼي. د موناش پوهنتون څېړونکی مارک میلر وایي چې د انسان ذهن د پیشبینۍ د انجن په څیر عمل کوي. کله چې یو څوک په خوندي چاپیریال کې ویره تجربه کوي، دماغ یې د راتلونکو احتمالي خطرونو لپاره د عکس العمل ښه بدیلونه جوړوي. په دې لیدلوري کې ډارونکی فلم یو ډول ذهني لوبه ده. انسان ویره تجربه کوي، بیا یې مهاروي بې له دې چې په رښتیا له خطر سره مخامخ شي. د وخت په تیریدو دا تکراری تجربه د انسان د احساساتو د کنټرول او د فشار د حالاتو د زغملو وړتیا لوړوي. په هالند کې په یو بل څېړنه کې د مایند لایټ په نوم یو کمپیوټري لوبه چې د مغزي څپو د ثبت وسایل او د ویرې فضا کاروي، بېلابېلو ماشومانو ته تمرین ورکړ چې څنګه د ویرې په وخت کې خپل ذهن آرام کړي. پایلې له کلاسیکو سلوکي درملونو سره برابرې وې. سکریونر وایي چې فلمونه او د ویرې کیسې هم دا نقش ترسره کولی شي، یعنی د کنټرول شوي ویرې خوندي تجربه چې ذهن د ځان د کنټرول تمرین پرې کوي او استراب کموي. نو که څه هم بیرونکي فلمونه د زړونو درزا ډېروي، خو په پای کې کولی شي دماغ لا آرام کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دې، بل حقوق دې، گاوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل کېدلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو، که غواړئ چې زموږ خبرونه راپورونه ولولئ، زموږ ویب پاڼه کې مونډلې شی د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. همدغه شی به هم چې دلته په پښتو ویب پاڼه کې د سر راپور دا چې وای پاکستانی پولیسو د افغان کډوالو په اړه د معلوماتو په بدل کې جایزه اعلان کړې. البته دا مو پرونی راپور نه دی، نور راپور نه هم شته. پکې یو خبرونو کالم ته کراشي وای د تاجکستان یو لوړپوړی پلاوی کابل ته تللی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې په بی بی سی باندې دعوا وکړي. دا هغه خبرونه دي چې زموږ په ویبپاڼه کې راڅرخیږي. که غواړئ چې تفصیل ولولئ نو زموږ ویبپاڼې ته سر ورښکاره کړئ، هلته به تاسو دا کیسې په تفصیل سره ولولئ. اوس هم را سره پاتې شئ، وړاندې درته بل په زړه پورې راپور هم لرو.
له خبرونو ور آخوا
تاسو ازادي راډیو ته غوږی د خبری مجلې د پای شي بوته نګدې شوی. راځو دې ته چې د افغان شاعر مشغان ساغر شيري ټولګه په مصر کې په عربي ژبه چاپ شو. دا چې په خبره یې ډیری شعرونه یې پر افغان ښځو د طالبانو حکومت د محدودیتونو او ورنخیستل شوو ازادیو تصویر وړاندې کوي. مخکې یوه شعري ټولګه په جرمني ژبه هم چاپ شوې ده. زموږ همکار ورسره غږېدلې او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
نبین به چادر من، هی تو را به مویم چه، تو را به تندی فریاد در گلویم چه، من و خدای خودم، آن خدای سر و یقین، تو را به شک و گمان و به جستجویم چه.
مشغان زاغر هغه افغان شاعر چې په خبره ډیری شعرونه د افغان میرمنو د ژوند انځورونکي دي. تازه هم دروانه اونې په مصر کې یوه شعري ټولګه په عربي ژبه چاپ شوه. دې د خپلې د شعري ټولګې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په نام دختر پارسی الفتات
د دختر فارسی الفتات الفارسی په نوم زما دا شعري ټولګه چې زما له دوه شعري ټولګو څخه انتخاب شوی شعرونه پکې دي، په شاوخوا 200 مخونو کې په مصر کې چاپ او خپره شوی ده. دا یوازې ما ته نه، بلکې ټولو افغان مېرمنو ته یو خلاص راوړنه ده. موږ د افغانستان ښځې تاریخ لیکو، باید د افغان ښځو شعر وپیژنو.
باید شعر زنان افغان را بشناسید.
مشکان وای مخکې تر دې جرمني کې دغه هیواد په ژبو یو کتاب او لندن کې بیا نورو شاعرانو سره په انګلیسي ژبه هم یو ګډه شعري ټولګه چاپ شوې ده.
کتاب کې په آلمانی چاپ شو در آلمان در سال 2000
کوم کتاب چې په 2023 کال کې جرمني کې د برلین د شعر د کول خوا چاپ شوی چې کانتیننتال دریف نومیږي او په دری کې رانش قرای معنی ورکوي، او کوم کتاب چې په لندن کې په انګلیسي ژبه چاپ شوی د سانګز اف فریډم په نوم دی، یعنی د ازادۍ ترانه. دا کتاب مې بیا نورو فارسی زبو شاعرانو سره یو کټ کار دی
با شاعرانو فارسی زبان.
دا وی هڅه کوي د شعر په ژبه د نړۍ هر ګوټ ته د افغان ښځو غږ ورسوي. د مشغان ساغر چې 1989 کال رئیس شعرونه لیکي، درې شعري ټولګې سیب بیرنګ، آفتاب می بارد او اقیانوس نارام په دري ژبه هم چاپ شوي دي. دا په 2002 کال له افغانستان نه جرمني ته راغلې په کابل کې زیږیدلې د ماشوم روزنې په برخه کې زده کړې کړي او دا مهال په لومړني ښوونځي کې ښوونکې ده. وایي د طالبانو د لومړي پړاو د واکمنې پر مهال افغانستان کې وه. پر ښځو یې د هغه مهال محدودیتونه تیر کړي، نو ځکه خپل هیواد کې د نجونو او ښځو له زړه راځي شعرونه ورته لیکي او د ژوند ناخوالې پکې انځوروي. مشکان وای په افغانستان نه هم شته یو شمېر مېرمنې چې د طالبانو حکومت د ټولو محدودیتونو سره سره قلم په لاس کې دی او لیکل کوي.
ګوشه ګوشي ازو سرزمین
د هغه هیواد په ګوټ ګوټ کې لا هم شته داسې مېرمنې چې قلم یې په لاس کې دی او لیکل کوي. خو متاسفانه په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د مېرمنو د ادبیاتو کوم حاصل مو نه دی موندلی. آن د شعر د عاشقانه شعرونو ویل منه و، حتی دغه هیواد د نارینه وو لپاره
سرودن شعر عاشقانه ممنوع بود، حتی بر مردانو سرزمین.
د طالبانو حکومت مشر ملا هیبت الله خونزاده در روان مریض کال په جوزا میاشت کې د مشایرو د تنظیم قانون توشیح کړ چې په یو برخه کې راغلي شاعران باید د مجازي عشق ناروا خواهشاتو او بې ځایه احساساتو څخه د شعر خالي والی رعایت کړي. چې وروسته بیا په غبرګون د مشګان په ګډون ګڼو ښځینه او نارینه شاعرانو په خپلو ټولنیزو پاڼو خپل عاشقانه شعرونه خپاره کړل. که څه هم د طالبانو حکومت ردا کړی چې د افغان نجونو او ښځو په ګډون یې د ټولنې د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ خوندي کړي، خو دوی پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولي دي. د دې ټولو سره سره مشکان هیله منه ده چې د افغان نجونو او میرمنو مبارزه به رنګ راوړي او پر دوی محدودیتونه به یوه ورځ پای ته ورسیږي.
بریده گردن خورشید را با تیغ ستم و در سراسر کشور حضور زن قدغن و پاس بوسه کس گل نمی دهد به کسه گذار شب پره ها در دل چمن قدغن.
ورځي د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomo دا فیسبوک پانا دا او پا ٹویٹر کی مو پا twitter.com/azadiradio مندلائشی. آزادی رادیو ہر شیبہ لتا سو سرار.